دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د پنځ شنبې یا زیارت ورځ او د 2023 کال د دسمبر 19 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د کورمی د حالات او سواد کې د مظاهره په ګډون د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. تر څو وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسئ. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په کورمه کې بشپړ امن هغه وخت راتلای شي چې پنځشت کې شکیلې غاړې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې په ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. او د اوکراین ولسمشر ویلي یوازې د امریکا او اروپا اتحاد په هغه هیواد کې جګړه درولای شي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت ویاند وایي په کورمه کې د امن لپاره د حکومت لخوا جوړه جرګه او کمیټه به هله یوې پریکړې ته ورسیږي چې کله په سیمه کې پنځشت کې شکیلې غاړې خپلې وسلې حکومت ته په سپارلو رضا سي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیف چې د کورمه د امن لپاره د حکومتي کمیټې مشري کوي پرون په پېښور کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې حکومت په سیمه کې روانه فرقیزه مسله حل کول غواړي، خو دا په هغه صورت کې ممکنه ده چې دواړه غاړې د حکومت خبره ومني. د خبري غونډې پر وخت خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر احتشام په سیمه کې د دواینو د کمی د ریپورټونو په اړه ویل چې حکومت هلته پر وخت د دواینو پر رسولو بوخت دی. په کورمه کې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د سنیان او شیګان ترمنځ فرقې نښتې پیل شوې چې یو 43 کسان پکې وژل شوي او له 200 زیات ژوبل دي. د دې حالاتو له وجې لارو بندېدو خلکو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په منځګړیتوب د دسمبر په لومړۍ نیټه د کورمی انتظامیه د دواړو خواوو ترمنځ اوربند اعلان کړ. د خیبر پښتونخوا د سواد په منګور کې نن د جهانزیب کالج گراسی لوبغالی د لوبو حکومتي څانګې ته د سپارلو د غوښتنې لپاره او د لوبو د میدانونو د خراب حالت ضد مظاهره سوې ده. په لاریون کې زده کوونکو د سوداګرو اتحادیو او لوبغاړو ګډون کړی و. یو ګډونوال حارس بادشاه مشال لډیو ته وویل چې د جانزیب کالج گراسی لوبغالی د بیا رغونې په نامه له تیرو شاوخوا څلورو کلونو راهیسې تړل سوی دی او صوبایي حکومت یې د لوبو حکومتي څانګې ته نه سپاري.
زمونږ دغه یو مطالبه ده چې دا جانزیب کالج گراوند په دې باندې به ډیپارټمنټ ټورنمنټونه کیدو، نو په دغه وجه باندې مونږ دلته راغلي یو چې مونږ ته زمونږ د جانزیب کالج د ملکیت واپس راشي. په دې کې د صوبایي حکومت ښه پوره پوره لاس دی او زمونږ د جانزیب کالج نو سره هم سب پروفیسران دي چې هغو پکې ملوث دي چې دا گراوند هغو ته پواله کړلی.
احتجاجان د مظاهرې پر مهال په سیدو شریف کې د سوات ډیپټي کمشنر دفتر ته ورغلل او غوښتنې چارواکو ته وړاندې کړې. ډیپټي کمشنر شهزاد محبوب دوی ته ډاډ ورکړ چې د دې مسلې د هواري لپاره به یو کمیټه جوړوي چې له دې وروسته زده کوونکو احتجاج ختم کړي. د پاکستان حکومت له اوږد واټن وشتونکو بیلستیک توغندیو پروګرام سره پر تړلې دولتي ادارې او نورو شرکتونو د امریکا پر بندیزونو خواشینی ښولې ده. دا تر هغې وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې د پاکستان د اوږد واټن وشتونکو بیلستیک توغندیو پروګرام د خپرېدو دوامداره ګواښ ته په کتو د ملي پرمختیا کمپلیکس په نوم پر دفاعي ادارې او درې نورو شرکتونو بندیزونه لګوي. وزارت ویل دي دا اقدام په 2015 کال کې د ولسمشر دغه فرمان پر بنسټ کوي چې موخه یې د عامه وژنې وسلو د خپرونکو او د هغوی د لیږد وسایل په نقشه کول دي. وزارت ویلي چې په اسلام آباد کې د ملي پرمختیا کمپلیکس د پاکستان د اوږد واټن وشتونکو توغندیو د پرمختیا لپاره سامان او آلات اخلي. بیان وایي چې د واشنگټن د ارزونې له مخې هغه اداره د شاهین په نوم د توغندیو په ګډون د پاکستان د بیلستیک توغندیو د پرمختیا مسؤوله ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د واشنگټن د اقدام بدبختانه او متعصبانه بللې دي. بیان وایي چې د اسلام آباد د ستراتیژیک وړتیا او مخه د پاکستان د خپلواکۍ دفاع او په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات ساتل دي. زموږ غلم شاله د وسخوري. د افغانستان په غزنی ولایت کې پر کابل کندهار لوی لار په دوه جلا جلا ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر 40 زیات ژوبل دي. د طالبانو د حکومت ځای چارواکو ویلي چې دواړه پیښې پرون د مسافر لیږدونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي. د دوی په خبره لومړی پیښه د غزنی په شاباس سیمه کې شوې چې پکې یو مسافر لیږدونکی بس او د ګازو ټانکر وجنګېدل. د طالبانو یوې ځای سرچینې چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نشول په شرط مشال رډیو ته ویل چې په غزنی کې 14 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د غزنی له غزای شاوخوا 15 کیلومتر لري د نانی په سیمه کې دویمه ټرافیکي پیښه د یو بل مسافر لیږدونکي بس او ټالر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. په هغه پیښه کې د چارواکو د 33 کسانو د مړینې او د 40 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د طالبان حکومتي چارواکو لا د دواړو پیښو د لاملونو په اړه سند ویلي، خو په افغانستان کې زیاتره ترافیکي پیښې د قوانینو نه رعایت او د ډرایوران بې احتیاطۍ، د سړکونو خرابوالي او پر وخت د موټرانو معاینه او مرمت نه کول له کبله پیښېږي چې مرګ ژوبل اړوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي چې یوازې د امریکا او اروپا اتحاد ترانس اټلانټیک په اوکراین کې جګړه درولی او سوله پر ځای کولی سي. زلنسکی په داسې وخت کې نن په برسلز کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره ګوري چې داسې اندېښنې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به شایي راتلونکي جنوري میاشت کې د ولسمشري دندې تر سنبالولو وروسته له کیف سره د امریکا له ملاتړه په شا سي. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي ول چې که بیا سپینې ماڼۍ ته ورسېد نو د اوکراین او روسیې جګړه په 24 ساعتونو کې پای ته رسولی سي. د برسلز غونډه په داسې حال کېږي چې د اوکراین ښارونه او زیربناوې په دوامداره توګه د روسیې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو تر بریدونو لاندې دي، او د دې ترڅنګ د وسلو او سرتیرو له کمښت سره مخامخ د اوکراین پوځ د هغه هیواد په ختیځ کې د روسیې د چټک پرمختګ د مخنیوي په لړ کې له زیاتېدونکو مشکلاتو سره مخامخ دی. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه. خبرونه مله مشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دې ترڅنګ د نور راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. په کورم کې لتیرو دونی میاشت راځي د تاګ راتګ لارې تړل سوي چې لوجه خلک لستون سره مخامخ دي. د یو ناروغ ماشوم پلار وای
اوس پاتول کې څه شته نه، ډاکټر مینا وکړه اوسو سره شته نه، سمته روکی د ماشوم او یو خوري.
د اسلام آباد خبریالانو د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت د صحافیانو پر ضد د جوړ کړو مقدمو د غشتولو د ختمولو غوښتنه کړې ده.
زوم یما نورم صحافیان دي هغه منج څنګه کیسونه جوړیږي او څنګه دی وخت کې کوم هراسمنت د صحافیانو روان دی د هغه د پاره موږ د پروټیسټ کال کړې ده.
په پاکستان کې د تیلو او ګیس د نظم ادارې د ګیس په نرخونو کې تر 15% زیاتوالی منځوري ورکړې ده. د پېښور یو اوسیدونکو وایي یو خوا ګیس کم وي او بل خوا حکومت نرخونه زیاتوي.
لمبی حکومت لپاره چې ګیس خلکو تور کی خدا پیسې اوس په ډیټینګ کې سیوا کیږي نه پوا منی بوجم دی ډبل خرچه کیږي.
پر دې سربیره د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپور هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري او سره زو د راپورونو پر لور. په کورم کې لتیرو دونی میاشت راځي د تاګ راتګ لارې تړل سوي چې لوجه خلک لستون سره مخامخ دي. د لارو بندې دوله وجې په روغتونونو کې ناروغانو ته درمل نه رسیږي او د دې ترڅنګ د پېټرول، خوراک چاک او د ژوند د نور شانو قلت هم دی. دا تر هغه وروسته ده چې په دې وروستیو کې په هغه سیمه کې فرخیز نښدو کې درنه مرګ ژوبله واوښته. چارواکي وایي تر څو چې شیا او سنیانو وسلې دوی ته سپارل نه وي او مورچې له منځه نه وي وړي تر هغه به لارې تړلې وي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
دا د درو مشکلات دي چې به میډیسن شتان نه تبي دوی می لويږي نه مثال
دا غږ د پړچنار په مرکزی روغتون کې پر بستر پروت د یو مریض پلار منیر حسین دی. منیر حسین خپل ماشوم د علاج لپاره یاد روغتون ته ورواستل خو هغه ته د نوموړي په خبره د بيمارۍ متعلقه او ضروري دوايانې نشته چې دغه صورتحال هغه د پریشانه سره مخامخ کړي. په روغتون کې علاج پر سم ډول نه کېدلو نه یوازې منیر حسین فکرمند دی بلکې نو خلک هم د خپل خپلوانو مریضیتا خفه دي. ځای اوسیدونکي غواړي چې خپل مریضان لازلې بهر نور هسپتالونو ته بوزي. هوټل پړچنار مرکزی سړک د بندیدلو لواجه تاسې نشي کولای. د کورمې مرکزی سړک پر بندیدلو نه یوازې مریضانو ته تکلیف دی بلکې د مقامی خلکو تر مخه هغلته د پېټرول، خوراک، سکاک، دوایانې او د ژوند نورو سیزونو قلت هم راغلی.
زه شپې ورځې بعد روغو او د ماشوم ته ډېر تکلیف دی. سپاتال ته چې راغو ډاکټر ته کېناستو او سپاتال کې څه شته نه، ډاکټر مینا وکړه اوسو سره شته نه، سمته روکی د ماشوم بخوري.
کورما یو له هغه قبایلي سمو دا چرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته چې کله هم نخوخه په خرامېسته شي نو د دواړو فریقانو پر یو بل ورغلیو لارو تګرته ګودریږي. په سیمه کې نه یوازې پر توري او بنګخو لارې بندي بلکې مقبل، زازی، خروټي، زدران، غلجي او منګلو قبیلې خلک هم پر خپلو علاقو محصوره پاتې دي. د غزګړی فضل الرحمن پر 13 دسمبر مشال لډیو ته ویلي باړ لګېدلې نو په دغه صورتحال کې ژوند تر کړاو لاندې را راغلی دی
یخ پلا هو حکومت جوالار نه توب کړی دی پرګدی مان به مور انزور نشوړای نشویلولای انداسې ترې منګال به توخیم انداسې به شروع به توخیم چې غاصل ور تر په کلا باندو
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعات مشیر ډاکټر بیرستر محمد رسی پر 13 دسمبر په پیښور کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي تر څو چې دواړه فریقین اسلحه پر حواله کولو او د مورچې مسمرولو په خبره ورسره رضامن شوي نه وي د سیمې تګ راتګ لارې نشي خلاصولی ځکه چې د خونریزي خطر لا هم موجود ده. سیفیلی سومره پورې د سیمې په هسپتالونو کې دوایانو د کمی خبره ده. نو فرهمی د هوایي لارو په ذریعه کړي سیف زیاتوي په سیمه کې 20,000 ټنه خوراکي مواد موجود دي چې په دغه کې د 2,000 ټنو ترسیل تر کېدلو پس د خوراک صورت پوره شوی دی. په کورما کې د شاګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه تر پیلېدلو هغلته ټولې د تګ راتګ لارې تړل شوي. په سیمه کې هره ورځ کانوایانې بدلو په ذریعه حکومت د خلکو تګ راتګ ستونزه په عرضي بنیادو حل کوله، خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کانوایي او بیا ورپسې پر 6 نومبر د شاګانو کاروان د وسلوال بریدونو لاندې تر راتلو پس له دېرشو ورځو هغه یاد سلسله هم منقطع شوې. پر 21 نومبر د بګن پر سیمه تر یرغل پس دواړه فریقین یو ځل بیا په خپلو کې ونښلیدل چې تر 9 ورځو پورې هغې جګړې دوام موندلی و چې پکې تر 2500 زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. که څه هم په سیمه کې دواړه فریقین پر ډزبندي متفق شوي، خو تړل شوي د تګ راتګ لارې لا هم نه دي خلاصې کړی شوي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په کورمه کې د امن لپاره د حکومت لخوا جوړه جرګه او کمیټې به هله یوې پریکړې ته ورسیږي چې کله په هغه سیمه کې په نښتو کې شکیلې غاړې خپلې وسلې حکومت ته په سپارلو رضا سي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په سیمه کې روانه فرقیزه مسله حل کول غواړي، خو دا په هغه صورت کې ممکنه ده چې دواړه غاړې د حکومت خبره ومني. پر دې سربیره خبری غونډې ته د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر احتشام په سیمه کې د دوایانو د کمی د ریپورټونو په اړه ویلي دي چې حکومت هلته پر وخت د دوایانو پر رسولو بوخت دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد راکوي.
په کورما کې د بشپړ امن قائمولو لپاره جوړی شوې جرګه او د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د صوبې ویان بیرستر محمد سیف په مشرۍ کې د کمیټې اعلامیه د غټ وسلو حکومت ته واپس کولو پر فیصله د اختلاف د وجې د ځنډ ښکار ده. په کورما کې د شیا سنی مسلکي جګړو له امله روډونه د یوې میاشتې راسي بندي چې له وجې خلق د ستونزو سره مخ دي. په پېښور کې د شروع په ورځ د خبري غونډې پر مهال د حکومت لخوا جوړه شوې کمیټې مشر او د صوبې ویان بیرستر محمد سیف
دا سی قسمه واقعات کې دل منگ سنبال کړی دی. دا حکومت گرفت قائم دی، زمون ټوله اداري موجود دی چې کومه مسله د هغه د چلارې بندي او هغه ما تاسو ته ډیر په وضاحت سره وویل چلارې بنن کولاو شي وس به کولاو شي، حکومت ته د وسلې د جمع کولو ګارانټي راکړی شي.
په کورما کې وخت پر وخت د ځمکو په سر نښتې کیږي چې وروستو ترې شیا سنی مسلکي جګړې جوړې شي او د علاقې خلق ترې متاثره کیږي. په کورما کې روان شخړه د 20 نومبر نه ده، کله چې په کوزه کورما کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د سوارلو دلونکو گاډو باندې ډزې وشوې او په نتیجه کې د سلويخ نه زیات تنان وژل شول. د دغه عمل وروستو علاقې تر تګ راتګ لارې بندې دي او په خلکو کې ویر خپره ده چې لامل یې د ژوند د بنیادي ضرورتونو پوره کېدلو کې ستونزې ورمخې ته دي. په علاقه کې د دوایانو د قلت راپورونه هم ثبت شوي دي. د خیبر پختونخوا د حکومت د صحت مشیر ډاکټر احتشام علي د شروع په ورځ خبري غونډې ته وویل
مطلب ہے کہ ادھر میڈیسن سپلائی کر رہی ہے،
هلته د دوایانو سپلائی روانه ده. اول پر روډونو وا کله چې د روډونو مسله راغلن وزیر اعلی خپل هلیکاپټر ورکړو او اوس په هلیکاپټر دوایانو ول شي. پر دې باندې هیڅ سستی نکېږي، هغه زموږ بچی دي، مونږ به دوایانو هم رسو او ویکسین به هم رسو.
ہم میڈیسن بھی پرووائڈ کریں گے، ہم ویکسین بھی پرووائڈ کریں گے.
د خیبر پختونخوا حکومت په کورما کې د امن قائمولو لپاره جرګه جوړه کړې ده او د صوبې د ویان بیرستر محمد سیف مشرۍ کې د پایدار امن قائمولو لپاره کمیټه هم جوړه کړې ده. یادې جرګې د شیا سنی مشرانو سره ملاقاتونه هم کړي دي، خو د دې راپور برابرېدو پورې کومه فیصله نه ده کړې. په دغه اقلا بیرستر محمد سیف ته شروع په ورځ خبري غونډې ته وویل
موږ غواړو چې د جرګې سره څومره مرسته کولی شو وکړو، چې هغوی ته څومره موقع ورکولی شو ورکړو، ځکه چې هغه د اولس نمائندگان دي او د اولس لخوا راغلي دي او د دواړه اړخه د قبایلو نمائندګي کوي او د دواړه اړخه مذهبي ګروپونو نمائندګي کوي. موږ ځکه هغوی ته ډیر وخت ورکوو. نن یې اتمه یا لسم ورځ ده، لګي روزي ورته نوري ورکوو. کله چې هغوی په خپل وایي چې موږ راضینامې ته تیار یو او وسلې اخودو ته تیار یو، په هغه روز به مسله حل شي.
دا به داسې حال کې ده چې په کوزه کورمه کې د 28 نومبر د سوارلو ډونګو ګاډو پر قافله د ډزو وروستو د جګړې په نتیجه کې د 150 نه زیات تنان وژل شوي دي او پر دغه علاقه کې غیر یقیني صورتحال قائم دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښور زو د سواد پر لور. د سواد جانزیب کالج د کونکو او ځای خلکو د منګوري په نشاط څلور لارې کې د ګراسي ګراوند په نامه لوبغالي د لوبو محکمې ته د سپارل پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهرچانو د حکومت د پریکړه غندلې او غوښتنه کړې ده چې په سواد کې د لوبو د لوبغالو رغولو او فعالولو لپاره د عملی اقدامات وکړي. بل خو ځلې انتظامیه ویلې دي چې دا مسله به ژر هواره کړي. په دې نور حال نیاز احمد خان راکوي.
دا سواد سید شریف جانزیب کالج په سلګونو زده کوونکو د منګوري په نشاط چوک کې راجمع شوي او د لوبو میدان خلاصولو لپاره غوښتنه کوي. مظاهره کې وسله د سواد تجارتي اتحادیې مشران او د لوبو کلبونو ممبران هم شامل دي. مظاهرچیانو غوښتنه ده چې د جانزیب کالج ملکیتي ګراسي ګراوند چې پکې د فوټبال، کرکټ، هاکۍ، باسکټبال او نورې لوبې کېدلې د مرمت په نوم د 13 کالو راسې بند دی او بیا صوبایي حکومت دغه میدان د کالج نه اخلي او د لوبو محکمې ته حواله کوي چې دوی ته قبول نه ده. مظاهره کې شریک د کالج زده کوونکي حریص پاچا په دغه اړه مشال ډېډیو ته وایي.
زمونږ دغه یو مطالبه ده چې دا جانزیب کالج ګراوند پدې باندې به ډیپارټمنټ ټورنمنټونه کیدو، دا د کالج ډیپارټمنټ لپاره پدې باندې به تحصیل بابوزۍ لپاره داس کېلونه او دا لبی به کېدې. نو په دغه وجه باندې موږ دلته راغلی یو چې موږ ته زموږ د جانزیب کالج د ملکیت واپس کړي. پدې کې د صوبایي حکومت خبره پوره لاس ته زموږ د جانزیب کالج نو سره سب پروفیسران دي چې هغه پکې ملوث دي چې دا ګراوند هغه ته پواله کړل.
د ضلع سواد کرکټ اکیډمۍ مشر ګوهر شاه وایي چې ګراسي ګراوند کې به ګڼ شمېر زلمو د کرکټ لوبې کولې، هر کال به پکې مقابله کې درې وروس د مرمت پنوم د ګراسي ګراوند سره سره د سواد نور میدان هم بند کړی شوی.
بارتی را ګراوند زموږ وران دي چې د ګراسي ګراوند د فوټبال، د کرکټ او د قالګي ګراوند، د کبل ګراوند، د کبل د فوټبال ګراوند، د کرکټ ګراوند همټه ګراټو ګراوند وران دي او خلک نشو د ماشو د مخې د شو در په در شو او کرکټ در هم بر هم پرایوټ ګراوند د زو د غلس لز روپے ګراوند فیسونه ورکاو او باغې باندې پړو باندې چې پیسې راځي د تقریبواله غربت ته زمنګ د اپیل حکومت چې مهرباني وکړي زمنګ ګرونه جوړ کړي پدې خلکو باندې رحم وکړي او په ګرسي ګرونه صاحب د خلک آیس چرسونه د زمنګ پوزیشن نه ملي خدای به خاطر ګرونه جوړ کړي.
د ضلع سواد تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم په دغه مهال د زده کوونکو سره د ملاتړ اعلان وکړو. وروسته مشال ډېر وویل چې جانزیب کالج تاریخي ښوونځی دی ولی سواد دغه میدان د زده کوونکو لپاره جوړ کړی و ولی موجوده حکومت د لوبو میدان د زده کوونکو نه اخلي.
90 کروڑ روپے چکم دے دے دا پرپن رغلے اگر زے شو وسم دا گرون حالت چکم دے دا لو مقابل نہ دے کل چے گرونڈونا آبادی نوالتے اسپتال نہ خادی ٹیلنٹ دا سواد پ سٹوڈنٹانو کے کھلاڑیانو کے باسکٹ بال، فٹ بال، والی بال، کرکٹ، ہاکی منگ دا خبر کو چیرا سو پورے بدا طلبا چکم دے دا کھیل دا سہولت نہ محرومی سلور کال اوشو زمون چکم دے گراسی گرونم دسے حال دے چپائے گئے طلبا و تلوب و سہولتوں نے نشتہ زمون د جنازګام دال له زمون د تختبند د پلم دال له زمون چې ګم ده د مولا به د سکولم د حل له لہذا دې ظلم ته مزید نور چې ګم ده مون تیار نه یو بالکل نشو برداشت کوله.
په سلګونو مظاهره چان وروسته د ډیپټی کمشنر سواد دفتر سیدو شریف ته په احتجاجي واک ورغلل. هلته ورته ډیپټی کمشنر سواد شهزاد محبوب باور ورکړو چې د دې مسلې لپاره به کمیټه جوړوي او د زده کوونکو مسله به حل کوي. هغې نه وروسته زده کوونکو احتجاج ختم کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال رادیو اوس دو اسلام آباد. د اسلام آباد خبريالانو پرون د پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت د صحافیانو پر ضد د جوړ کړو مقدمو ختمولو وغوښتنه وکړه. د بداس حال کې د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې تیر میاشت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجونو وروسته د ریاستي ادارو پر ضد د غلطو بیانیو جوړولو په تور یو شمیر خبريالانو پر ضد مقدمه درج کړې وې. په دې نور حال ګوهر مسجد راکوي.
د اسلام آباد خبري اعلانو د دسمبر په 13مه اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت نه د صحافیانو خلاف جوړې کړې مقدمې ختمولو غوښتنه وکړه. د احتجاجي مظاهرې بنیادی وجه څه ده؟ کله چې مشال ریډیو په مظاهره کې ګډون کړی خبریال هرمیت سنگ نه پوښتنه وکړه نو د څه داسې وجه بیان کړه.
پروټیست مقصد دا دی چې صحافیانو منی چې څنګه تاسو دینه مخکې قمر میکن کور باندې پولیسانو حمله وکړه، شپې خلک فیملی والا ہارس کړه، دینه مخکې متی الله جان اوچت کو وس ایف آئی د طرف چې کوم صحافیانو هغه کې زوم یما نورم صحافیان دي هغه منی څنګه کیسونه جوړیږي او څنګه دی وخت کې کوم ہراسمنٹ د صحافیانو روان دی د هغه د پاره موږ دا پروٹیسٹ چکم دے کال کڑے دے او دے مقصد ہم دا دے چے صحافیانو منے چکم ظلم دے زیادے چے دے وقت کی پا دے حکومت کم شروع کڑے دے صرف او سے دا پارا چے زمون زبان بندیو شی مون غلی شو خاموش شو او چے صد دوئی وی آگا ٹک آگے تا مونگوی چے خانا تخوئے نو زمان پا خیال آگا سسٹم یعنی تخوئے آگا شی تا مون خانوائی حکوم چے خراب دے نو دا آگے وجوہات تی چے مون منے یو طرف تا ایف آئی آر کی گی بل طرف تا ہراسمنٹ زمون دا صحافیانو روان دے نو دا ٹولو صحافیانو راغونڈے مقصد ہم دا دے چپل صافیانو سره یکجہتی وکو ادا حکومت تر طرف چې دا ظلم زیاته روان دی د دې بندیدو د پاره خپل आवाज وشت کو.
احتجاج کوونکو صحافیانو په وینا حکومت او ریاست د عام اولس او په خصوصي توګه د خبريالانو आवाजونه بند کوي خو دا خبره د عین خلاف ورزي ده. په مظاهره کې ګډون کړي خبريال فخر یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اظهار رائے آزادی باندې پابندی ده. د زیات کړه
زه پخپل آزادی تور دوه پیرې د ښکار یم د یو کیس چلیږي او یو زما انکوائری چې کومه د ایف آی اے ده نو هغه آلریډی پجون کې د لاهور افیس او غیما تر علیګل وا چې تم ته حاضر شه او څه ته پوښتنې کړې لکه چې د ټیم کې کوم سچویشن دی او ما یو سور ورځې مخ کې د ایف آی اے د سو واکمنو سره خبرې شوې یو سور ورځې مخ کې نو هغه وی چې مونږه د روزانه په بنیاد باندې د 15 سنوال تر 25 کسانو خلاف مونږ ایف آی یار کو خدا ټول دا ضروري نه چې دا ټول صحافیان دي کې عام خلک هم شامل دي او صحافیان هم د دې ښکار شوی دي او دا یو ډیر غټ نمبر دی او روزانه په بنیاد باندې مخکې لکه کم داسیس اوس ورسته ورځ داسې سیوا کوي.
خبريالانو د صحافت د ازادۍ نارې هم ووهله.
زندہ ہے
زندہ ہے صحافی
زندہ ہے
صحافت پر حمله
قانونو
صحافت پر حمله
قانونو.
د پاکستان فیڈرل انویسٹیگیٹیو ادارے ایف آئی اے 13 میاشت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجونو په ترس کې د دولتي ادارو په ضد د غلطو بیانیو جوړولو په الزام باندې د څه خبريالانو او ویلاګرانو په ضد مقدمه درج کړې دي. یاده دوی چې په کال 2022 کې حکومت د سوشل میډیا کنټرول کولو لپاره د پیکا په نوم یو قانوني آرډیننس جاری کړو او وضاحت یې وکړو چې څوک د ریاست خلاف سازشونو کې ککړ وی هغه به گرفتار کې دی هم شي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري او زو جنوبي وزیرستان ته د بر جنوبي وزیرستان د سرویکي سب ډیویژن او سیدونکو له حکومت هغې سیمې ته د انټرنیټ د سهولت د بحالي غوښتنه کوي. هغوی ویلي دي چې د دې سهولت د نشټوالي له وجې د دوی ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا د سیمې د صوبای اسمبلی منتخب غړي ویلي دي چې حکومت به په دې اړه ژر ګامونه پورته کړي. نور حال اشتیاق مسیدره کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سروکی سب ڈویژن اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سروکی سیمه تحصیل چیئرمین شاه فیصل غازی د خپل سیمه خلکو مشکلات په دارنګ بیانوي.
انٹرنیٹ سہولت بندش پواجا دیکھا کے مشکلات پبراکشے دے بدر سیمے دعا اسی دن کی مشال ریڈیو تا پدارنگ وجہ غیدل
نور کاروباری خلق پیدا نا در سخت پریشان بھائی
مشال ریڈیو چه دی سروکی سب ڈیویژن او سی دن کی دی انٹرنیٹ سہولت وشتنے پا براکشی دی زیلینا دی صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان سرا تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشی وویل
میجا کوشش کر بھی چھے سور آم چھے علاقے داؤٹ سروس تی آب بحال چھے رکا جی دیرا چاہ مالا انو بھائی بحال اسے تلاتوی ایریا دو پوز بدر ایریا دو دیر چھے ایون انٹرنیٹ کو پیش دا موبائل کنیکشن نمشتا رکا ڈی ایس ایل دا سی یو شاید آئی چھے آدھے دی لائن سر ایر اخت تعلق بھی انو لکا چھے مکین چھے آپریشنل چھے دیر وقت نباد بچہ رکھ مولے خان سلوشم ایس سون ایس پاسیبل ہو خائی سور چھے اور بحال چھے انشاءاللہ میں کوشش بتا شیری رہی دغی حوالے سرا موڈی بھی کمیشنر سرم خبر شوی ہو ٹول موجود دی خالق اولاتا اور دی خالق ڈیمانڈ آئی خاما خالق خالق خبالے خالق سرا خبر کروی سپر دو بی بی سپر کرا چھے بھی بہت پورا میجا میٹنگ زم کنڈک کری دی انشاءاللہ بتا لگیا ہی اور کوشش دا کروی جی کانو دغ دے دا ٹاور اولا سسم نو پر ٹکاوی نکی دا ڈی ایس ایل نمیا ترا ہون کی انا میری ہوپ جی در در بپدا ہونے چار سیش
دے سویلی وزیرستان پر ضلع سروکئی سیمے اسی دن کے دا ہم وویل چے کا حکومتی چارواکیو یہ پشچم اکشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا وہ یہ دے سیمے اسی دن کی پہ احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بی خلاف په یوه مقدمه کې عدالت خپل پریکړه پر 13 دسمبر محفوظه کړې او د دسمبر پر 28 به اعلانوي. د درغلي د دې مقدمې چې د الکادر ټرست پر نوم یادېږي اوریدن په اډیاله زندان کې وسوه. عمران خان له تیرې کال راهیسې په زندان کې دی. نوموړی او پر میرمن یې پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي دي. په دې نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د خغه مرمن بشرا بیبی خلاف د 190 میلیون پاونډونو لرغلی یا د القدر ټرست په مقدمه کې احتساب عدالت په 13 دسمبر پریکړه خوندې کړه او په 28 دسمبر به اعلانوي. په دې مقدمه کې په عمران خان تور چې د خرګوټو او ځمکو کاروبار کوونکی یو کس ملک ریاض چې د بحریا ټاون مالک هم دی د 190 میلیون پاونډ ناجایزه ګټه رسولې ده او په بدل کې خپل بنسټ یعنی القدر ټرست لپاره ترې ځمکه اخیستې ده. ملک ریاض 190 میلیون پاونډ په برتانیا کې د تورو پیسو په نوم کنګل شوی وو او بیا د عمران خان په حکومت کې په کال 2019 کې پاکستان ته رالیږل شوی وو. خو د عمران خان کابینې د یو پریکړې په ترڅ کې دغه پیسې په ملک ریاض د لګیدلې جرمانې په مد کې په سپریم کورټ کې جمع کړې او د بحریا ټاون لخوا عمران خان او د خقه مرمن ته ورکړل شوې ځمکه باندې د القادر ټرست پوهنتون جوړ کړو. د مقدمې د اورېدنې په مهال د احتساب بیورو وکیل وینا وه چې دغه جرمانه باید ملک ریاض له خپل جیب څخه سپریم کورټ ته ورکړې وای او برطانیہ نے راغلے پیسے حکومت باید پا سرکاری خزانہ کے جمع کرے وائے. خو عمران خان پا خپل بیان کی اول چھے القادر ٹرسٹ دا خیر خیگڑے بنسٹ تے او دا گٹے پنیت نہ دے جوڑ شوے زکا پا دا لگے دل شوی تورنا بے زایا دی. پا اسلام آباد کے دڈان رسپان عدلتی رپورٹر ملک اصل چھے ردگ مقدموں پا زیادتر و اوردنوں کے حاضر وہ او دا عمران خان سر خبر ہم شوے وے. مشال ریڈیو تو اول چھے پنورو مقدموں کے عمران خان تا ورکل شوے سزاگانے زنڈاول شوی دی او پا دے مقدمہ کے خاغت دا سزا ورکوالو کوی امکان شتا.
عمران خان جو ہے ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ان کو اس کیس میں سزا ہی ہوگی.
عمران خان تب پخپل ہم احساس تھے پدے مقدمہ کے بخوات سزا ورکول کی گی. پدے کے عمران خان خلاف شہادتوں نے ہم ڈیر کبھی دی او حالات ہم دخا پہ حق کے نہ دی نو دا امکان ڈیر کم دے چ عدالت پہ پدے مقدمہ کے خغا بری کڑی دا سے خکاری چھگا تب سزا ورکل سی زکا ہو تحریک انصاف دا حکومت خلاف دا سول نفر مانے دا تحریک شروع کولو اعلان ہم کرے دے. اس بگورو چ عدالت دا پریک اعلان ولو او دا تحریک انصاف سول نفر مانے تحریک شروع کولو نہ پس حالات کم خواتا زی
سول نفر مانے کی طریقے بعد حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں.
خو پکوٹا کے دا قانون ماہر او تجزیہ نگار ہمایون کیسی ایڈوکیٹ مشال ریڈیو تو ول چھ پدے مقدمہ کے زنا تکنیکی او قانونی کمزوری اشتا او دا ہم کے دیشی چھ پریکڑا دا عمران خان پا حق کے راشی
عمران خان خلاف څه کیسونه دي؟ پاکه کې جنون کیس دی، هغه یو د القادر ټرست کیس دی. خو مسله دا ده چې دا د دې لپاره دوی ویلي وو چې دغه ته چې گواہی ورکړي زه وټنس راسه ملک ریاض ته، مگر ملک ریاض انکار وکړي. نو هغه لوپ هول دی په دا کیس کې، نو چې تر څو پوری دا ثابت نه شي ایز ا وټنس چې بای وو دا ایز ا کیک بیک دا پیسې اخیستل شوی، نو ټیکنیکلی چې دی دا کیس کمزور دی کنه. او که چیرې دوی سره داسې وټنس موجود وای چې وو دا ملک ریاض په شکل کې وا دا ماف گواہ یا بل شي، نو بیا دا امکان وو چې بیا عمران خان سزا ورکړي.
د عمران خان خلاف د القادر ټرست مقدمه تیر کال په دسمبر کې درج شوې وه. په فروری کې خغه او د خغه مېرمن په رسمي توګه تورن شول او د دوی خلاف 15 ګواهان عدالت ته حاضر شول، چې په هغې کې د عمران خان د وزیر اعظم په حیث پخوانی سیکرټري اعظم خان، د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او پخوانی وفاقي وزیر زبیده جلال هم شامل وو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د مازیګر 6:30 بجې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا حکومت ویاند وای په کورم کې د امن لپاره د حکومت لخوا جوړه جرګه او کمیټې به هله وی پریکړه ورسیږي چې کله په سیمه کې پنشتو کې شکیل غاړي خپل وسلې حکومت ته پسپارلو رضا سي. د خیبر پښتونخوا د سواد په منګوره کې نن د جانزیب کالج ګراسي لوبغالي د لوب حکومتي څنګ ته د سپارلو د غشتن لپاره او د لوب د میدانونو د خراب حالت ضد مظاهره سوي ده. په دغه لاریون کې د کونکو د سوداګرو اتحادیو او لوبغاړو ګډون کړی وو. د پاکستان حکومت له اوږد واټن وشتونکو بیلستیک توغندوی پروګرام سره پر تړلي دولتي ادارې او نور شرکتونو د امریکا پر بندیزونو خواشنه شولې ده. دا تر هغه وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې د پاکستان د اوږد واټن وشتونکو بیلستیک توغندوی پروګرام د خپرېدو دوامدار ګواښته په کتو د ملي پرمختیا کمپلیکس په نوم پر دفاعي ادارې او درې نور شرکتونو بندیزونه لګوي. د افغانستان په غزنی ولایت کې پر کابل کندهار لوی لاره په دوو جلا جلا ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبان د حکومت ځای چارواکو ویلي چې دواړه پیښې پرون د مسافر لیږدونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي چې یوازې د امریکا او اروپا اتحاد ترانس اټلانټیک په اوکراین کې جګړه درولای او سوله پر ځای کولای شي. زلنسکي په داسې وخت کې نن په برسلز کې د اروپای ټولنې له مشرانو سره ګوري چې داسې اندېښنې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ به شایي راتلونکي جنوري میاشت کې د ولسمشرۍ دندې تر سنبالولو وروسته له کیف سره د امریکا له ملاتړ په شا شي. دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي. او اوس تاسو پام یو ځل بیا د راپورن پر لور راګرځوم. امریکا وايي د پاکستان د بیلستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي. دا بندیزونه هغه څلور بنسټونه په نقشه کوي چې د واشنگټن په وینا د دا ډول وسلو په خپرېدو یا رسولو کې برخه اخلي. اسلام آباد په دې اړه غبرګون هم څرګند کړی او دا یو متعصبانه اقدام بللی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خبرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ پر وړاندې شوې ده. په لامه کې د څلور شرکتونو یاد شوی دي چې یو د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دی او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. بل افیلیټس انټرنیشنل، اختر او سانس خصوصي شرکت او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده. په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې اسلام آباد خپل ستراتیژیک ورتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دی او دا ډول تګلاري د سیمې او له هغه بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري. تیرمیاشت هم واشنگتن د پاکستان د بلسیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولی وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویل دي چې د پیکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولې وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
زموږ غل مشال رادیو څخوري او سزو د افغانستان پر لور د کابل کندهار پر لوی لار تیر شپه دوه خنړیو ټرافیکي پیښ کې لشت لږه 50 کسان مړ شوی او شل نور ژوبل شوی دي د طالبانو د حکومت ځای چارواک په وینا دوړ پیښې پرون چهارشنبه د مسافرونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر لکبل شوی دي په ډیر نور تفصيل زموږ همکار صادق رښتین راکوي
لومړی پیښه د غزنی په شاباس سیمه کې د یو مسافروړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوې ده په غزنی کې د طالبانو یو بی ځای سرچینې په دې پیښه کې د ولسو مسافرو د وجل کېدو او شپارس نورو د ټپ کېدو تایید کړي
د موټر د غنه مالمی ټوله شیطان د لیک څخه بند دي غټ موټر دی د غنه مالمی دی نو مشانه مالمی خو د کابل د خواص فر روانه ټول شید
اما حال دوهمه پیشه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دی پیشه لځای 15 کیلومتر لري موقعیت لري رامنسته سوي ده په دې پیشه کې یو 1570 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روانو د ټیلر موټر سره ټکر شوی دا اینه شایدان په وینا په دې پیشه کې درجهش کسان مړه او څلور نور ټپيان شوی دي د هلمند وسیدونکو عبد القوی نصرت چې په دغه پیشه کې د ژوندۍ پاتسو څلور کسانو په جمله کې دي ازادي رادیو ته د پیشه کې صدا سی بکړه
یو لس بجې تقریبا د هلمند سمارکټ راوګنه میرویس نیکه نمائندګي و ول روانو تر مکور چې راوځي تر ته دې چې نیم فکر کوم را تیر سول ان شاء الله تر اسکر کوټم را وتلو نو دلته یو دا غټ موټر دی دا کمپریشلی کرش پکښې دی دا پر سړک روان دی موټروان په سور ورسې دی دا خو بل موټر رالی دا خو چې بل موټر رالی نو اخو ته خو نسه وشتلې موټروان کوشش وکړي چې رستا لاسته ځان واړي رستا لاسته چې واوښتي چې دا اوښتي ډیر تیز روانو داغه موټر کې بند سو چې پکښې بند سو داغه باډي داغه زدانې مې زدا پیسې په سور وخت تر سره ورڅری کړ د موږ موټر ټوله تیرې کړې نو موټروان خو یو لستونی مال مې دی نور ګرسره پک شوره کو غوښه کړ ګرسره دکان سره ورګټ یو زوما یو درې نور ژوند په شپات سوله زلانو کې د خبرو ما نور درې بستر دی په غزنی کې
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو به احتیاطي د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مرات غنل سوي په غزنی کې د طالبانو سیمویزو چارواکو ویل چې د جغورین عملیات روان دي خو د پیښو شدت د مړو او ټپيانو د شمیر د زیاتېدو ویر زیاتوي د هیواد په لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالي اندیشنې راپارولې دي او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورتي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي
مشال رادیو ساسي لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو مشال زمون رڼا ستاسو زموږ غل مشال رادیو څخوري په پاکستان کې د حقوقو فعالان وایي چې حکومت پر انټرنیټ د کنټرول لپاره هڅه کوي چې د وی پی ان د استعمال مخه ونیسي هغه ځاتوي چې دا پر انټرنیټ د بندیزونو یو هڅه ده او خلک د بیان د ازادي له بنیادي حق به برخې کوي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د ټولنیزو شبکو ځینې پاڼې تړل شوې دي او حکومت پر انټرنیټ د ریاستي ادارو خلاف د نیوکو د مخنیوي لپاره ځینې قوانین هم جوړ کړي دي په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې یو راپور مهم ټکی شاهین بنیرې درته وړاندې کوي
په راپور کې راغلی دی چې پاکستان د مجازي خصوصي شبکو یا وی پی ان د لارې د انټرنیټ د استعمال مخه نیسي دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې په انټرنیټ او د سوشل میډیا په ځنو پاڼو د بندیزونو لکبله د انټرنیټ کاروونکي وی پی ان کاروي چارواکي دا کوي چې دوی یوازې هغه غیر منظم وی پی ان په نښه کوي چې مجرمان او وسلوالې ډلې کاروي خو د حقونو فعالان دریز لري چې د دې محدودیتونو مرام پر ریاست د نیوکو مخه نیول دي په واشنگتن کې د ډیجیټل حقوقو یو سارونکې رمشا جهانگیر وای چې دا وی پی ان د استعمال پر ضد عملیات د حکومت لخوا د ډیجیټل کنټرول یو بیلګه ده په وی پی این بندیز ورستو لهغه مخه تراغلی چې پاکستان د چین په سیر انټرنیټ فایروال هم عملی کړی دی. د دې په نتیجه کې د انټرنیټ رفتار کم شوی دی او کاروبارونو ته تاوان رسیدلی دی. د وی پی این کارولو محدودولو هڅې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندانی کېدو له کبله سیاسي کړکیچ رامنځته شوی دی. په راپور کې راغلی چې د وی پی این استعمال په ډیرو هیوادونو کې قانوني دی، مګر د روسیې، چین او ایران پرنګ استبدادي هیوادونو کې خپرې یا بندیز لګول شوی او یا محدود شوی دی. په داسې هیوادونو کې چارواکي انټرنیټ ته لاسرسی په کلکه قابو کوي او د بیان د ازادۍ مخه نیسي. روان کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویل چې دوی وی پی این ځکه تړل غواړي چې دا د اورپکو لخوا د تاوتریخوالي د فعالیتونو لپاره استعمالیږي. وزارت زیاته کړه غواړي چې د فحش او سپکاوي کوونکي پاڼو ته د لاسرسي مخه هم ونیسي. د همدی میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د دینی عالمانو لوړپوړې ډلې د وی پی این کارول غیر اسلامي اعلان کړه او ادعا یې وکړه چې دا د بدی د خپرېدو لامل کیږي. له دغې وروسته حکومت وویل چې په وی پی این بندیز نه لګی، خو وګړیو او کمپنیو ته امر وکړ چې د وی پی این کارولو لپاره ځان د حکومت سره رجسټر کړي. د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې ویلي دي چې تر اوسه ورسره 1.5 لک کمپنیو او وګړیو ځانونه رجسټر کړي دي. فعالان وایي چې په وی پی این د بندیزونو لړۍ د بیان د ازادۍ له حقه سرغړونه ده، د سار فضا رامنځته کوي او په ټولنه کې ویره پیدا کوي. د راپور تر مخه د اقتصادي چارو پوهانو خبرداري ورکړې ده چې په انټرنیټ بندیزونه د پاکستان سخت اقتصادی بحران لا پسې خرابولی شي. حکومت اټکل کوي چې پاکستان د ډیجیټل محصولاتو په مت کې د کال په سر له 2.5 بلیون ډالر نه ډېرې ګټي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري د افغانستان په خوست کې د روغتیا انسټیټیوټونو فارغان د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د روغتیا په میدان کې د ښځو رول هم ضروري بولي او غواړي چې هغوی ته د کار او زده کړو موقع برابر کړل سي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا هلته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تر تړل کېدو وروسته شاوخوا 15 ورځې وړاندې په روغتیایي ښوونیزو مرکزونو کې هم د هغوی زده کړې بندې سوې. په افغانستان کې چې ډېری خلک یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، اوس هم مسلکي روغتیا پالان ته پکې ډېره اړتیا لیدل کېږي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټونو فارغان له اړوندو ادارو او د روغتیا په برخه کې له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی لپاره د کار او خدمت زمینې برابرې کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په بهیر کې په انسټیټیوټونو کې نظری او پروختونونو کې عملی زده کړې کړي او اوس کولای شي په خپلو برخو کې خلکو ته وړ روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د روغتیایي زده کړو یو فارغ ظاهر الله محبت مشال رادیو ویل
وزارت څخه مداخله ده چې دوی دغه اوس د کوونکو ته د کار زمينه برابره کی. هغه بستونه چې دوی په دولتي غیر دولتي شخصي کې اعلانېږي داغه پرېغه مسولینو ته باید دوی ډیره موخه ورکړي ځکه چې دوی نه هلی باید نشي مودان خوري شوی دو.
د نیمه اولیز د کړو د فارغانو تر ټولو مهمه ستونزه د دوی څخه په ځان د عمومي ازموینه اخیستل دي، ځکه دوی د اساسي سند تر اخیستلو دندان نشي اخیستلای. د روغتیا زده کړو یو بل فارغ اکبردین وایي
څخه دا غوښتنه ده ترڅو پراتونکو کې مونږ ته د اگزیټ هغه کوم ازمینه چې دا برابره کې دغه وخت مونږ ته برابر کې ترڅو مونږ دغه نارسنګ څنګه څخه کوم سند دغه نه استفاده وکړو او په وړځو کې خپل دندې تر سره کړو اجرا کړو.
د روغتیا زده کړو فارغان زیاتوي د روغتیا سکتور د خزو له فعال ګډون پرته نیمګړی دی او باید دي چې په دې کې دواړو قشرونو ته پیاو ډول د کار او زده کړو شرایط برابر شي. د روغتیا زده کړو فارغ مرزا تراب ویل
نو په پدې دریو کالونو کې زینه داس ناروغي ول وستلې چې دا غي زدکړه د اس مربوطه وا یعنی په انسان کې زینه داس ناروغي د چاغه فائد زنانه مخته یوسي نو په دې برخه کې زنانه ډاکټرانو ته ډیر ضرورت تایم پښتنه مو دادا چې زموږ خويند تل کسره ول چې زنانو ته اجازه ورکړل شي دا خويند تم په دې ډول اجازه ورکول
شي کاڅه په خوښ کې د روغتیا د برخه د نیمال وړ زکړو انسټیټیوټونه شته خو د یادو بنسټونو مسؤلین وایي چې د اوس وختیا او ته په پام دی محصلانو لپاره د عالی روغتیا زده کړو زمینی برابر شي. د النور انسټیټیوټ مرسیال محمد اکبر نوري وویل
ولایت یو سرحدي ولایت دی، زمونږ اکثره اترپی خلک مرکز ته د خپل مریضانو تداوی لپاره رسیدګینه شي کولای، او همدغه دوه کلن او درې کلن محصلین چې دوی زده کړې کړي دي په سم ډول د دې ټولنې معالجه هم نشي کولای. نو د عالی نرسنګ لپاره، د عالی کبیلګۍ لپاره، د څلور کلنې فارمیسي سند لپاره یو واشد ضرورت لیدل کېږي. په خوست کې
یاد دیوی اوس مهال په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي او د احمد شاه عبدالی د لوړو طبي زده کړو سربیره حکیم تنیوال، النور قادری سلام او عبدالی د نیمه روغتیا زده کړو په مؤسسو کې سلګونه محصلان پر زده کړو بوختي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2011
13500
15015
او 1300 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن لنهو تر لسو،
او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو
پا منزنه سپاش پک 121 کلو هرتز ساوری دلشه.
از مو جغل مشال رادیو خوری د پاکستان پاړه د دینو نور راپورونو او د یو بل کلتوري راپور تر وړاندې کول وړاندې ستاسو سره دا خبر شریکول غواړم چې د پاکستان، د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ روانه یو ورځنی یا 50 اوره لوبه لړشې به مخ کې پاتې رسیدلې ده. افغانستان لومړی بیټینګ کړی وو او د شپږ لوبغاړو په ورکولې 206 اتیا منډې جوړ کړې وې او 50 اوره ټوله لوبه لیوه. په جواب کې د زیمبابوي ټولو لوبډله په اتلسم اوور کې د 45 منډو له جوړولو وروسته وسوځیدل، او دا ډول افغانستان د زیمبابوي خلاف دغه لوبه وګټله. دغه لوبه نن د زیمبابوي په قربتوب په حراري لوبغالي کې وسوه. له دې وروسته به دواړه لوبډلې د دسمبر پر 28 باندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي، خو باید دا یادونه وکړو چې تر دې وړاندې لومړی 50 اوره یا یو ورځنۍ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ د باران له امله لغوه شوې وه. اوس راځو د راپورونو پر لور. په پاکستان کې د تیلو او ګیسو د نظم ادارې د ګیس په نرخونو کې تر 50% زیاتوالی منځوري ورکړې ده. دوګرا لخوا پرون یعنې د دسمبر پر 13 په خبره سوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د وفاقي حکومت له منځوري وروسته به د راتلونکي کال 2025 د جنوري له لومړۍ نیټې څخه نوي نرخونه عملي سي. عام ولس د ګیس د نرخونو لوړول د ولس پر ضد ګام بولي. دوی وایي چې ټول کال د ګیس له کمښت او نشتوالي سره مخامخ وي، خو د حکومت لخوا د نرخونو د زیاتېدو له امله به د دوی مشکلات نور هم زیات سي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریاله اسما ګل راکوي.
د خیبر پختونخوا سوابي 50 کلن شریف ګل چنان بیدی مشال ریډیو ته ویل لته رسو کلونو را هسی سلندر استعمالوي ځکه چې ګیس ناراضي، او چې کله کله را هم شینو پرشر ډیر کمی. نو موړي زیات کړه چې حکومت د ګیس نرخونو لوړولو پر ځای دا هم ګوري چې اولس د ګیس کا مختل عمل له کوم ستونزو سره مخ ته.
دغه موسم د یخنې شو پخنې کې خو کله کله ګنټه دوره شي خدای پرشر دونه کم شي هغه د استعمال قابل نه وي. نو راول خو حکومت له بکار دي چې ګیس ورکی خلکو ته سلیریش ګنټه کو سلیریش ګنټه نه وي، نه کم اس کم چې کم د پخلی ټیم وي سحر کې دوه درې ګنټه داسې بیا غرمه کې چې کم پخلی ټیم دی بیا ماستن. نو په دې درې ټیم کې حکومت اعلان کړی چې وی به خو وینا حکومت بار بار ګیس ګرانی ټیکسونه پیلګي هغه ټیکسونه عوام نه بلونه په صورت کې زی. نو لمبي خو حکومت له بکار دي چې ګیس خلکو ته ورکی خدای پیسې اوس ریټینګ چې سیوا کیږي نه پوا منی بوجم دی ډبل خرچه کیږي.
بلخوا پیښور کې اوسیدونکو افشین وای چې آمدن یې کم او لګښت یې زیات دی. د نوموړي په وینا که یو خواته د ګیس بیلونه ورکوونو بل خواته د بازاري ګیس اخستلو او لرګو بلولو ته مجبور یو. نوموړي مشال ریډیو ته په خبرو کې خپل اندېښنه څرګنده کړه چې د دې لوړې ګرانۍ په منځ کې د ګیس د بیلونو زیاتوالی د خلکو ستونزې نورې زیاتې کړي.
ګیس خو په ژمي کې چې په اوړي کې مونږ ته نه وي، په دې یخنۍ کې خو ګیس ډېر ضروري وي. لوښو دپاره ګرمې اوبه پکاري، کپڑو وینځلو دپاره پکاریږي، مخلا پدی جمی کی گرمو بونا بغیر نہ کی گرانی. حکومت دی تہ نہ گوری چی گیس نشتو ک نشتا دے خلکو تا او بس تو مخ بلون دی چی سیوا کئی.
بلخوا پکر کی زیگے دلے خو پے خبر کی میش دکون کے سبحان اللہ وای چی گیس نشتوا لیل عمل د بازار تیار خواڑ راوڑی کم چی د کورنی التیاوی نشی پورا کولے. ہغل حکومت و غختل چی د اولس تنزو تا جدی پام وکڑی.
زه تیارې دم خو ما دومره لکه روټۍ دی پاره ګیس نه بې امی ویل چې لاړ شه بازار نه چې دي دا سلنډر ډک. نو دا موږ ته پاره ډېر مشکلات غدي کنه چې ظاهري خبر ده خپل سلنډر په خپل پیسو ډکو، هر ایک شیم په خپل پیسو کو او ګیس بیل هم ورکو. درې قسم ته موږ اخراجات شو کنه، لکه د مخته نه ګیس شته نه دی او ګیس بیلونو کې مو سلسل اضافه. دا یو قسم ته یو ظلم دی.
بلخوا د سوی ګیس ادارې یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې سرګن شي مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د توان بحران او په داخلي کچه د ګیس د تولید وړتیا کمه شوې ده. د هغه په وینا اداره هڅه کوي چې د خلکو لپاره د پخلي په وختونو کې د ګیس رسول یقیني کړي. د همدې لپاره یې کورونو ته د ګیس لپاره ټاکلي وختونو تعین کړي چې د سهار له شپږو نه تر نهه بجو، د غرمې له دولسو نه تر ماسپښین دوو بجو او د ماښام له شپږو نه تر ماسخوتن نهه بجو پورې دی. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
زموږ غلا مشال ریډیو ساوري د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او په خواني وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د نافرمانی غورځنګ په لولو اعلان کړی او خو سه ویل دي چې دا پریکړه د څه مودې لپاره ځنډولې ده. عمران خان له حکومت سره د خبرو اترو لپاره د خپل ګوند مشرانو یو کمیټې هم جوړ کړې ده. البته د دواړو خواو ترمنځ په رسمي توګه خبرې اترې لا نه دي پیل شوې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د سیول نافرمانی تحریک د سورزو د پاره د ځنډولو اعلان کړی دی. په خپل ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر په یو بیان کې هغه ویلي دی چې د حکومت خلاف د سیول نافرمانی تحریک پیل کول ضروری دی، خو هغه به سورزو د دې په طریقه کار او وخت باندې غور کوي او بیا به اعلان کوي. تر دې وړاندې هغه په 15 دسمبر د سیول نافرمانی تحریک شروع کولو اعلان کړی و. بلخوا عمران خان د حکومت سره د خبرو اترو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده، خو په رسمي توګه مذاکرات لا پیل شوي نه دي. په 18 دسمبر په کمی سپلای کې د خبرو په وخت وزیر اعظم سلاکار رانا سنولا هم وویل چې د نظام چلولو لپاره د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات ضروری دي. د عمران خان لخوا د سیول نافرمانی تحریک ځنډولو وجه د ناکامۍ ویره ده که د مذاکراتو نتیجې ته انتظار دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علي مشال رادیو ته وویل چې د سیول نافرمانی د اعلان نه وړاندې د تحریک انصاف لاریونونه او احتجاجونه ناکام شوی دي او د دې تحریک د کمیبدو امکان هم نشته.
دای د خسرې توب نه یا چرته سمسلیت لري چې کوم مده نه دغه کال واپس نه دی اخیسته، د مجبورۍ نه واپس اخیسته دی ځکه چې ښکاره لګیده چې دغه چې کوم مده هم د ناکامۍ سره مخ کیدی شي، دغه سیول نافرمانی چې کوم تحریک ته باقی پاتې شو. مذاکرات نو مذاکرات هم دوانه چې کوم دینه اړخونه د دې مخمسیخ کار دی چې کوم مذاکراتي کمیټه ده اختیار دغه سر نشته. اختیار ټول اختیار کل چې کوم دی په پاکستان تحریک انصاف کې غیر چیرمن عمران خان دی، باندې چیرمن عمران خان او بل چې د عمران خان د یوټا نه خستو د خپل خبر د پښاکېدو هم ډیره زیاته چې کوم مدنه داغه لکه یو تاریخ موجود دی.
په 18 دسمبر په کمی سملای کې دفاع وزیر خواجه آصف اول چې داسې نشي کېدی چې یو خو د سیول نافرمانی اخترونه ورکول کېږي او بل خو د مذاکراتو خبرې کېږي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی د عمران خان د اعلان په حق له مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان په پریکړو کې اکثر د ګوند نور مشران شریک نه وي، خو هغه په جذبتي انداز کې اعلان وکړي او انفرادی پریکړه اکثر غلطه ثابتېږي.
او دغه تحریک چې کوم دی دیکھی کو غورینو دا هم زما په خیال چې د وخت نه پیله دا یا دغه لپاره ماحول نو جوړ یا هغه لپاره پالټی هم په اعتماد کې نواز. اصل خبره دا ده کرکس دا دی چې مذاکرات چې کوم دی هغه نه بغیر دا مسائل نه حل کیږي او هغه مذاکرات کې چې کوم دی هغه حکومت هغه سنجیدګي چې کوم دی خزه کې نشته. ظاهر ده چې مذاکرات کیږي نو د پی ټی آی او د اسټابلیشمنت درمیان به یو رغی کې بظاهر د پی ټی آی او اسټابلیشمنت گیو اینڈ ٹیکس مې به مذاکرات کوي. هغه
حکومت لپاره چې کوم هغه فیزیبل نه دی، حکومت لپاره به فائدې کې نه دی، نو دی وجه منی چې کوم دی حکومت چې کوم دی هغه ټال مټول نه کار لی.
اسٹیبلشمنٹ په پاکستان کې پوز او د پوز استخباراتي ادارو ته ویل کیږي. د پلان تر مخه به د سیول نفرمانۍ د تحریک په پیل کې په بهرنیو هیوادونو کې اوسیدونکو پاکستانیانو ته د عمران خان لخوا ویل کیږي چې ملک ته پیسې نه رالیږي، او بیا به تحریک انصاف غړو ته امر کیږي چې د برق، ګیس او نور بیلونه ورکولونه انکار وکړي. د عمران خان لخوا د حکومت سره د مذاکراتو لپاره جوړه شوې کمیټې کې عمر ایوب، علی امین ګنډاپور، اسد قیصر، سلمان اکرم راجا او صاحبزاده حامد رضا شامل دي. عمران خان د تیر یونیم کل راسې په بیلابیلو مقدمو کې زندانی رہے. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. زموږ غږ مشال ریډیو خبري او استاذ پام دی کلتوري راپور پر لور راګرځوم. د تبلیغ د نومیالي استاد زاکر حسین مړینې د هند، پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ هنرمندان او د موسیقي منوال خپه کړی دی. هغه د ډسمبر پر 15 د امریکا په سان فرانسکو ښار کې د ورپېښ ناروغي له امله ومړ. دراویا کلن استاد د هندي کلاسیکي موسیقي ترڅنګ د غربي موسیقي له بیلابیلو ژانرونو سره آشنا او د خپل کار له کبله ګڼې نړیوالې جایزې ګټلې وې. د پاکستان او افغانستان موسیقاران او تبله ژغونکي د استاد زاکر حسین هنر ته احترام لري او تشه نه ډکېدونکي بولي. نور حال د هارون بادشاه په راپور کې چې د استاد له ژغولي تبله پیلېږي.
پر تبله پریدونکي د ګوتې د دسمبر پر 15 د تل لپاره ودرېدي. استاد زاکر حسین چې په 23 کې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان فرانسیسکو ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، 80 موسیقي وغږوله. هغه نه یوازې د تبلې استاد و، بلکې د موسیقۍ یو شمېر نور آلات یې هم غږول. استاد زاکر حسین پر هندي کلاسیکي موسیقۍ برسیره د غربي موسیقۍ پر بیلابیلو اصنافو هم پوهېده او د نړۍ په ګڼو ملکونو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړی. هغه یو موسیقار هم و. د ځینو هندي فلمونو لپاره موسیقي جوړه کړې وه او د غزل له نومیالیو سندرغاړو لکه د پاکستان له استاد غلام علي او د هند له هری هرن او یو شمېر نورو سندرغاړو سره پر تبله سنگت کړی و. په پېښور کې ځوان موسیقار آصف حسین استاد زاکر حسین د یو لوی هنرمند په توګه یادوي او وایي چې دغه تبلې نه یوازې هندي کلاسیکي موسیقي غني کړې، بلکې اردو غزل ته هم ښکلا بخلې ده.
ډېر د افسوس خبره ده چې یو ډېر لوی آرټسټ د دنیا نه لاړو. داغه تبلا کلاسیکل میوزیک نور بالیوډ لکه پورا هالیوډ پورې هغه تبلا کې خپل خدمات پیش کړی دي. لیجنډ خلک دي داغه لکه بیا ناراضي. تبلا زاکر صاحب چې کوم سټایل او هغه ډېر سافټ لکه بولونو ډېر بهترین انداز کې هغه پیش کول. دغه سټایل چې کوم دی غزل سره ډېر مطلب میچ کولو. زاکر صاحب هری هرن صاحب سره غزلونو کې پلے کړی دی او لکه ډېر یو خستا
نه میرا مگر اس سے محبت ہے تو ہے.
د پېښور یو بل پېژندلې هنرمند د تبلې استاد فضل محمد هم د حسین د هنر قدردان دی. نوموړی وایي د استاد کمال دا دی چې د نړۍ خلکو ته تبلا ور وپېژنده. محمد منی چې د استاد حسین له تبلې په الهام اخیستو په پښتو تبله کې نوښتونه کړي دي.
زاکر حسین استاد څومره دنیا ته ځان رسول او تبلې څومره خلکو ته رسول ونه، دا ډېر لوی کار دی. بل انسان داسې پیدا کېږي نو مشکل ده په ټول دنیا کې تبلا خورا کړنو ډېر لوی کار یې کړی دی. الله پاک دې به خیر تکړه سره ما ډېر کافی باورې دو او دا ډېر خولي خولي اندازونه دي. زما لاسونو کې سره ست هغه شته دی ولی نشته دی کافی کړی دي مونږه کار تی ماشاءالله دا ډېر خولي کارو. او زمونږ د پښتو چې کوم خپل حساب کتاب دی خو بدل نه ولکه د زاکر حسین استاد د چې مونږه ستا سي اورېدلې دي نو مونږ پښتو غزل کې مونږه ګولې دي هغه شته دي تر سره ستا سي.
زاکر حسین د هند د یو نومیالي تبلیغ غونکي استاد الله رکا خان زوی او هم هغه استاد. استاد حسین په اکثر مرکو کې ویلي چې په 9 کلنۍ کې خپل پلاره تبلا زده کول پیل کړی ول. ورسته هغه خپل دومره لوی استاد شو چې په هند او غرب کې د شاګردانو شمیر سلګونو ته ورسید. د افغانستان یو نومیالی تبلیغون کې استاد ابراهیم ابراهیمی چې په 2021 زیږدیز کال پر هیواد طالبانو تر واکمنې دوه سمدستي ورسته فرانسې ته کډه شو، وایي د هم د استاد زاکر حسین لوی مینوال دی. نوموړی په تیره د استاد د تبلې له خوند او رنګ ډک هغه انداز یادوي چې پر سټیج به یې خوده.
استاد زاکر حسین خان دونه کار کړی تبلی ته، کلاسیک موسیقی تبلی ته چې فکر کوم په دغه هولډ کې هیڅ دونه نه کړی. ډېر قابل استاد او په دغه صدیو کې بس داسې خاص یو انسان پیدا کیږي. زه دغه فین یم. دغه هنر داسې یووالی ده، یو مختلفو دغه ادایګي، دغه سټایل، دغه مسکا د سټیج په سر ګوره ټول دنیا تبلیغ کوي، ټول خپل هغه هنر نمایي کوي په سټیج په سر کې. مګر هغه یو خاص یو انسان و، دغه هنر باندې په دغه تبله باندې زمین وم.
د هندي حکومت تر څنګ د نړۍ یو شمېر معتبرو پوهنتونونو او سازمانونو استاد زاکر حسین ته لوړې هنري جایزې او سندونه ورکړي دي. د استاد تر مړینې وروسته ځینو هندي او موسیقارانو له نړیوالو رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې هغه په بدني توګه فنا شو، خو غږولي تبله به تل تر تله ژوندی وساتي.